ستړي مشه دا مشال ریډیو دې ز شاهین بنيره ما او پدغ یو ساته خبري غړې کې ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو په لومبي د دې وخت خبرونه و د خیبر د تیرا په باغ بازار کې د وسلوالو ترګزمی ورستو ځای خلکو مظاهره کړي او د سوداګرو اتحادیه وایي چې حکومت دې د وسلوالو مخاوني سي. د بلوچستان پونتون استادانو له درو میاشتو راهیسې د تنخواګانو نه ترلاسه کولو پر ضد احتجاج پیل کړی دی او د ایران د بارنو چارو وزارت وایي چې په ریاض کې د سفارت بیا پرانستو چمتووالي لپاره یو تخنیکي پلاوی سعودي عرب ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د خیبر د تیرا په باغ بازار کې د وسلوالو ترګزمی ورستو ځای خلکو مظاهره کړي او د سوداګرو اتحادیه وایي چې حکومت دې د وسلوالو مخه ونیسي. د تیرا د سوداګرو اتحادیه مشر شیر محمد افریدی پرون مشال لیډو ته وویل چې یو ورځ مخکې په باغ بازار کې د وسلوالو د درنو وسلو سره ګرځېدلي چې خلک یې یرولی دي. دغه په وینا کې حکومت د دې وسلوالو مخه ونیسي نو احتجاجونه به پیل کړي. د اپریل په لسمه د دې وسلوالو تر سرګندېدو وروستو په باغ بازار کې خلکو مظاهره کړې او پر ځایي انتظامیه د غیر قانونو وسلوالو د ملاتړ تور پورې کړی دی. پولیسو تصدیق کړی دی چې دا کسان د توحید الاسلام زخخیل بازار امن تنظیم غړي دي. د پاکستان حکومت د ترګرې په وړاندې جګړه کې د امن تنظیمونو په نامه وسلوالو ډلو ملاتړ کړی و خو معلومه نه ده چې آیا توحید الاسلام د حکومت ملاتړې ډله ده او کنه. د خیبر پختونخوا د سوات په مرغزار کې پرون د یو کور درې خزي او یو ماشوم په ډزو وژل شوی دی. دغه کسانو کورنۍ مړی په سیدو شریف کې د احتجاج په توګه د سړک په غاړه یې خېدی. دوی د ملزمانو د نیولو غوښتنه کوي. د سیدو شریف د پولیسو مشر ډي اس پي عطا الله نن رسنیو ته ویلي چې دا وژنې د کورنۍ شخړې له امله شوې دي. د پولیسو په وینا ډزې د وژل شوې کورنۍ زوم کړي او په وژل شوو کې مرور ښځه هم شامل ده. پولیس وایي چې په دې تړاو د دوو ملزمانو د نیولو په لټه کې دي. د بلوچستان پوهنتون استادانو او نورو کارکوونکو له دریو میاشتو راهیسې د تنخواګانو نه ترلاسه کولو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. د استادانو د اتحادیې سرمنشي ډاکټر فرید اسکزي نن مشال لیډو ته وویل چې په کوټه کې د دې احتجاج له امله زده کړې ودرېدلې دي. دغه په خبره تر هغه به مظاهرې روانې وي تر څو چې حکومت ورته تنخواګانې نوې ورکړي.
تر دې بالا د دوک او د افسوس خبر نه ده. جنن استاد پر دریاب روډ باندې د سبزی رډیانی ولګولې، هغه خیرات زکات او صدقې غوښتلې چې بای زمرد بچان د بار او د ادارې د بار یو څو کې د درو میاشتو د ملازمینو تنخوا په دګرانی کې نه ادا شوی.
تیر ورځ په دې اړه د بلوچستان په صوبایي سملې کې د یو بحث په وخت کې د تعلیم وزیر نصیب الله مری ویلي دي چې له وزیر اعلی سره یې هم خبرې کړې او خزانه وزارت ته هم یو لیک لیږلی دی. نوموړي هیله خودا چې دا ستونزه به زر هوار شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ د قطر، متحده عرب اماراتو او ترکیې په سفر وتل دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې ویسټ به د اپریل له 11 څخه د اپریل تر 13 په درې واړو هیوادونو کې له افغانانو، ځایي چارواکو او کارپوهانو سره ملاقاتونه ولري. د امریکا د بارنو چارو وزارت په وینا په سیمه کې د خلکو نظرونه د دې لپاره راټولوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د پیچلو ننګونو لپاره د حل په لټه کې ده. وزارت زیاتوي چې د طالبانو لخوا په بشري چارو کې د ښځو د ګډون محدودولو او ملګرو ملتونو سره هغوی له کاره منع کولو په افغانستان کې ستونزې لا زیاتې کړې دي. د ایران د بارنو چارو وزارت وایي چې په ریاض کې د سفارت بیا پرانستلو چمتووالي لپاره یو تخنیکي پلاوی نن سعودي عرب ته رسیدلی. د ایران د بارنو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د ایران پلاوی به په ریاض او جده کې د سفارت او قونسلګرۍ د بیا پرانستلو لپاره اړین ګامونه واخلي. یادونه دا چې د دواړو هیوادونو بارنو چارو وزیرانو اووه کلونه وروستو د روانې میاشتې په سر کې د خپلو لوړپوړو ډیپلوماټانو د لومړۍ رسمي غونډې لپاره په بیجنګ کې سره وکتل. د اړیکو د بیا بحالۍ دا بهیر د چین په منځګړیتوب ممکن شوی دی. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان نن د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان سره د ایران او په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړې. د وایټ هاوس تر مخه په دې ټلیفوني خبرو کې په دوه اړخیزو مسایلو بحث شو. دا خبرې تر هغې وروسته کېږي چې چین په دې وروستیو کې د منځني ختیځ د دوو مهمو هیوادونو سعودي عرب او ایران ترمنځ د اړیکو بحالولو کوشش کړی دی. د دې بهیره امریکا لری ساتل شوی و. د ایران او سعودي عرب بهرنیو چارو وزیرانو تیر ونی په بیجینګ کې سره ولیدل او د کلونو خرابو اړیکو سمولو موافقه یې وکړه. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریده ک پروانه خبرونه کې را سره تر پای پاتې شي نو دا راپورونه هم اوریدئ شي. د خیبر ضلع په تیرا کې خلک وایي چې د امنیتي ځواکونو په موجودګۍ کې لسګونه وسلوال سیمې ته داخل شوي دي.
سره وسلې د په بازار کې ګرځېدلې دي. مقصد یې خو بالکل هم نه وي پوهي. خو موږ یې کنې کنه دا باندې تمام د تیرو میدان عوام بالکل په خپای.
د پاکستان د دفاع وزیر ویلي چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کاروي. د بلوچستان یونیورسٹی کویټ ملازمینو د تیرو دریو میاشتو راهیسې د تنخواګانو د نشتوالي له امله په احتجاج لاس پورې کړ دي.
جنن استاد پر دریاب روډ باندې سبزی ریډیانی ولګولې، هغه خیرات زکات او صدقې غوښتلې چې بای زمر د بچان د بار او د ادارې د بار یو څه وکړي.
د سیمې نړیوالو هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روزم ګډون به موضوع ته د خیبر ضلع د تیرا ولسوالۍ چې د امنیتی ځواکونو او پولیسو په موجودګۍ کې لسګونه وسلوال سیمې ته داخل شوي دي. د تیرا د سیاسي اتحاد غړو او سوداګرو په وینا چې دغه کسانو په باغ میدان کې سپکې او درنې وسلې په لاس گشتونه کړي چې د عمل پولیس کې ویره ترخه خبره کړې ده. بلخوا د خیبر زخیلو امن تنظیم توحید الاسلام یو مشر مشال ریډو ته ویلي چې هغې د حکومت ملاتړ کوي او تیرا میدان ته یوازې د جرګو مرکو لپاره تللي وو. اخوا د خیبر ضلع پولیسو یوازې دومره تصدیق کړی چې وسله لرونکي کسان د امن تنظیم غړي وو. په دې اړه نور حال له خیبره فرهاد شینواری راکړي.
د تیرا تاجر یونین مشر شیر محمد پردی د اپریل په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې په تیرا باغ میدان کې وسله په لاس کوم کسانو غشتونه کړي، دوی غندنه کوي او نه غواړي چې د تیرا امن ته یو ځل بیا زیان ورسي.
په ټول ځینې باندې چې پښتونان دي سره له وسلې په وخت دي دوه توي باندې هم په وخت دي سره له وسلې نو په بازار کې کولم کولا اسلحه هر قسمه راکټ رانچر چکم دی نور لاسې د پټنګ وغیرہ یا د ډنګری مشینې دی دا سره چې کندی د په بازار کې ګرځېدلې دي. مقصد یې خو بالکل هم نه وي پوهي. خو موږ چې کندی کنه دا باندې تمام د تیرو میدان عوام بالکل په خپای وي ځکه چې دا سره دا ویډیوګونې خو نن سبا سوشل میډیا دور دی دا ته لرې لرې پرې روغ دی او دا موږ چې کوم راغونه اختار دی ټوارېشت چې کوم دی دام نه شي تلای نو موږ له کله دا باندې باقاعده ډېر غټ نقصان نه شي تلای او خلکو کې بالکل خوف او خلص پیدا شوی.
په ټولنیزو رسنیو خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې په لسګونه کسان سره د کلاشنکوفونو او راکټ لانچرو په تیرا باغ بازار کې پیاده گشت کوي او ځنې بیا په گاډو کې ګرځي. د تیرا میدان خلکو د دغه کسانو د گشت پر ضد سخت غبرګون ښودلی او په مختلفو کلیو کې مشاورتي او احتجاجي غونډې پیل کړي. د اپریل په لسمه په ملک دین خیلو لار باغ کې د تیرا سیاسي اتحاد یو غړي او جمعیت علما اسلام ځایي مشر مولانا حضرت خان په مشرۍ را جوړ شوې غونډې ته خلکو ویناګانې وکړې او وسله په لاس کسانو غشتونو سره مخالفت وښوده.
لسانس ولا په اسلام آباد کې ګرځول شي، په پېښور کې ګرځول شي، په نورو خارونو کې ګرځول شي، خو د اسمه کمر نه ته میدان پرې لسن سوله ته مو چا سړی زون سره نه شي روړلی که روړلی شي او دغه د رکټو ډنګرو سره او ټوپکو سره خلک چپسي دا څوک روولي خو په کیا چې نور د امن خراب نه کړي
د بازار زخخیلو امن تنظیم چې توحید الاسلام په نوم هم پیژندل کیږي د دغه تنظیم یو مشر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د اپریل په یولسمه مشال ریډیو ته وویل چې دا د دوی د تنظیم غړي وو او تیرا میدان ته د چا پر ضد نه وتلي بلکې د خپلو جرګو مرکو لپاره هلته تللي وو. خو بیا د تیرا میدان خلکو ویلي چې دوی سپکې او درنې وسلې په لاس هر ډول تنظیمونو مخالفت کوي او د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس اوس دا د ریاست ذمواري ده چې امن بحال وساتي. د خیبر ضلعي پولیسو یوازې دومره تصدیق کړی چې دا د بازار زخخیلو د امن تنظیم کسان وو خو د دوی د گشت د مقصد په اړه یې لا څه نه دي ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فرهاد شینواری راپوروم اوریدونکو. او د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کاروي. خواجه محمد آصف د اپریل په یولسمه له امریکا غږ سره په یو مرکه کې زیاته کړې چې په دغه اړه له بېلابېلو لارو له افغان طالبانو سره په تماس کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي او د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د وسلوالو ډلو پر ضد د هر اړخیزو عملیاتو پریکړه کړې ده. تفصیل په دغه راپور کې اورو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې پاکستان د طالبانو په مشرۍ د کابل د حکومت سره ښې اړیکې لري خو په ورته وخت کې اندېښنه څرګنده کړې چې تحریک طالبان پاکستان نن هم د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کاروي. نوموړي د اپریل په لسمه د امریکا غږ سره په یو ځانګړې مرکه کې زیاته کړې چې طالبان هم دا مني چې د دوهې د تړون د لاندې هغوی پابند دي چې خپله خاوره په بل هیواد کې د ترهګرو فعالیتونو لپاره استعمالېدو ته پرې نږدي. نوموړي زیاته کړه،
یو میاشت مخکې زه او ڈی جی آئی ایس آئی کابل ته تللي وو او ډېر په تفصیل مور سره خبرې شوې. د هغو محدودیتونه هم منځته راغلي وو او هغو خپله آمادګي هم څرګنده کړه چې له موږ سره همکاري کول غواړي او د توهې د تړون حل لاندې به د یو هیواد پر ضد هم د هغوی خاوره د ترهګرۍ لپاره نه استعمالېږي.
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او د پاکستان د قومي سلامتۍ کمیټې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپریل په 8 نیټه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو فیصله کړې ده. تمه کېده چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ سره به د تحریک طالبان لخوا د ترهګرۍ ستونزه هواره شي او د پاکستان د حکومت لخوا ټي ټي پي سره د مذاکراتو لړۍ هم روانه شوې وه. آیا افغانستان به د تحریک طالبان پر ضد کم ګام پورته کولو ته آماده شي؟ په دغه اړه د سیاسي او دفاعي چارو شنونکي او د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي،
او دغه تمه هیله ځکه لرله چې پاکستان د افغان طالبانو سره ډیر زیات مدد کړی دی، لیکن هغه ونه شو. د هغې وجه دا دی چې افغان طالبان تر اوسه پورې د ټوپک د سوچ نه یا د حکومت سوچ لا یا د ګاونډي سره د تعلقاتو په لړ کې هغه نمونه قدمونه نه دي اوچت کړي. اوس هغوی دغه خلک، دغوی خصوصا لوور کیډر چې کوم دی، کامریډ نامز ګڼي یا د جهاد مرګري ګڼي، او هغوی ته یو نرمه د سهولت یو قسم لا په پټه کې فکر باندې، لیکن دغه سیس هغوی دپاره موجود دی.
د امریکا غږ سره په مرکه کې د دفاع وزیر ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ هیڅ فرق نشته. نوموړي زیاته کړې چې له افغان طالبانو سره د دوی له خبرو په ډاګه شوي چې افغان طالبان ځان له تحریک طالبان پاکستان څخه لرې کول غواړي. د خواجه آصف څرګندونې څو ورځې وروسته لاغي کیږي چې د ملي امنیت کمیټې فیصله وکړه چې د ترهګرۍ له خطر څخه د خلاصون لپاره به هر اړخیز عملیات پیل کړي. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې اوردونکو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس ارزو بلوچستان ته چرته چې د بلوچستان پوهنتون کویټ استادانو او نورو ملازمینو د تیرو درو میاشتو راهیسې د تنخواګانو د نشتوالي له امله چې کم احتجاج پیل کړی و هغه دویم اونۍ هم دوام لري. استادانو د دې احتجاج له امله نه یوازې د کلاسونه تړلی دي بلکې د یونیورسټي ټولې څانګې تړلې پرتې دي. په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم سخت اغیزمن شوی دی او دا په داسې حال کې ده چې د دوی امتحانونه هم د ځنډ سره مخ شوي دي. تفصیل د ایوب ترین په راپور کې.
د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادې مرکزي سرمنشي پروفیسر فریده چکزی د اپریل په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د اړتال له وجې دوی د تیرو لسو ورځو راهیسې په پوهنتون کې و تعلیمي لړۍ درولو ته اړ شوي دي.
تر دې بالا د دوک او د افسوس خبره نشته چې نن استاد پر دریاب روډ باندې د سبزی رډیانې ولګولې، هغه خیرات زکات او صدقې غوښتلې چې بایز مړ د بچان د پاره او د ادارې د پاره یو څو کې د درو میاشتو د ملازمینو تنخواه په دا ګرانۍ کې نه ده ادا شوې او دا فرض روژه ده اختر را روان دی او انجمن تاجران ته وایي چې باید زموږ سره ملګرتیا وکړي. دا شهرونه بند ولې چې بلوچستان یونیورسټي د دې صوبې تر ګردو غټه لو جامعه ده چې هغه نن دومره تباس ول.
په دې اړه مشکله د پاکستان د یونیورسټیانو د استادانو د اتحادیې د مرکزي مشر ډاکټر کلیم الله بړیچ سره تماس ونیوي. نو هغه وویل چې د بلوچستان حکومت وسو شل عرب روپی کلیز بجې لري، خو د صوبې د یولس یونیورسټیانو لپاره یوازې 2.5 ارب روپۍ د کال ټاکلې دي.
استادان پی ایچ ڈی میکړي، محنت میکړي، فارن پی ایچ ڈی چې د سویډن، د ډنمارک، د یوکې نه راغلي، د فرانس راغلي، هغه نن په روډو باندې تاسو کې نو کوي د خیرات ولې سبزیانې خرڅې او هغه دا ویل چې کاش کې مجبور را او تاسو زه دا وایم لتیر ولس مې فرز مې پنځه فارن فیکلٹی چې کوم ټیچر جو هغه بلاد بیرته تیار میاشت لپاره تنخواه ده په دغه صوبې اسمبلی زما خاص دا خپل یونیورسيانی اون کوي دی ته فند ورکي.
بلبلو ته په بلوچستان کې د یونیورسيانو د مالی مشکلاتو ژغ په بلوچستان اسمبلی کې هم پورته شوی دی او تیر ورځ د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری یو توجه دی لاو نوټس راوړی وو په کوم کې هغه غوښتنه وکړه چې حکومت د لوړو زده کړو لپاره په بجټ کې نه یوازې زیاتوالی وکړي بلکې د یونیورسيانو د مالی مشکلاتو د اواري په خاطر دی زر تر ژره ګامونه پورته کړي.
پکار خدا دی چې پاکستان حکومت از موږ صوبه خپل د جی ډی پی لکه اقوام متحده ملګری ملتونه وایي چې 4% به تاسو د جی ډی پی غا د تعلیم لپاره اجدي خو بدبختانه پاکستان کې 2% هم نه اجدي. بیا د اعلی تعلیم د لپاره خو 0.8% اجدي چې هغه ډیر کم دی. دا رنګ از موږ ټول پونتونونه د مالی بحران سره مخامخ دي، تنخواوی نسته، پینشن نسته. پرموجه دا غشتنه وکړه د وفاقي حکومت څخه او د صوبایي حکومت څخه چې یو بیل اوټ پیکیج دی ورکی چې کم کلنۍ بجټ ته پاغه کې دی اضافه وسی.
پر دې مهال د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر نصیب الله مریو اسمبلی ته وویل چې د بلوچستان پونتون په اړه و وزارت خزانه ته خط لیکل دي او هغه اله څرګنده کړه چې ډیر ژر به دا ستونزه مخله هوار شي. ما د دویم ځل لپاره د دوی کیس و فینانس ډپارټمنټ ته لیږدولې دي. په هغه کې د بلوچستان پوهنتون، بیوټم پوهنتون او د ځینو نورو ادارو مالی مشکلات شامل دي. په دې ترڅ کې مې د اعلی وزیر سره هم خبرې کړې دي. انشاءالله دا ستونزه به ډیر ژر هوار شي. بلبلو ته د بلوچستان پوهنتون د استادانو په خبره چې د تیرو درو کلو راهیسې د صوبې زیاتره یونیورسيانې د مالی مشکلاتو سره مخ دي او بیا په خاصه توګه د بلوچستان پوهنتون استادان او ملازمین د هرې درو میاشتو وروسته د تنخواو د ترلاسه کولو په خاطر پر سړکانو و احتجاج ته اړ کیږي، ځکه چې د دې څخه له مخه هم یادو استادانو تیر کال په دسمبر کې احتجاج کړی و. خو وروسته صوبایي حکومت د بلوچستان پوهنتون لپاره د 150 کروڑ روپۍ د ورکولو منظوري ورکړې وه، خو د دې احتجاج کوونکو په وینا چې د بلوچستان پوهنتون استادان او ملازمین یوازې د تنخواګانو او پنشن په مد کې هره میاشت 6.5 کروڑ روپۍ ته اړتیا لري.
د یو ترين راپور موریدو د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د قومي اسمبلی او سنټ سپیکرانو او ځنو نورو چارواکو ته په یو لیګل شوی خط کې لیکلي چې د 2019 کال د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحات وکړل شي. د کمیشن مشر زیاته کړې ده چې د انتخاباتو د نیټو په لړ کې د کمیشن اختیارات له پامه غورځول شوي دي او په قانون کې بدلون سره د هغې ته د انتخاباتو نیټې ټاکلو یو اړخیز واک ورکړل شي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان سپریم کورټ په پنجاب کې د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمیشن لخوا ورکړل شوې نیټه بدله کړې او حکم یې کړی دی چې د مې په 14 د انتخاباتو شي. تفصیل د انیس اجمل په راپور کې.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د اسمبلی او سینټ سپیکرانو په ګډون له ځینو نورو حکومتي چارواکو غوښتنه کړې ده چې له 2019 د ټاکنو په قانون کې د ترامیم وکړي چې دا شان انتخاباتي کمیشن د ټاکنو په اړه یو اړخیزه پریکړه کولی شي. د کمیشن مشر دا غوښتنه د اپریل په 10 په اغه لیک کې کړې ده چې په مرکز کې د انتخاباتي کمیشن ویان دی کرۃ العین د اپریل پر 11 له مشال ریډیو سره شریک کړی دی. په خط کې د انتخاباتي کمیشن چارواکو دا ټینګار هم کړی چې د آئین له مخې کمیشن یواځینی فیصله کوونکې اداره ده چې د ټاکنو لپاره د ښو شرایطو د موجودګۍ یا نشتون په اړه پریکړه وکړي. په خط کې زیاته کړل شوې چې د خلکو د استازیتوب په اړه قانون ریپرزنټیشن آف پیپلز اکټ 1986 کې انتخاباتي کمیشن ته دا اختیار ورکړل شوی و چې بغیر د چا مداخلې په یک طرفه توګه د ټاکنو نیټه اعلان کړي، خو وروسته پکې ترامیم وشول او ولسمشر ته پکې د ټاکنو د نیټې اختیار ورکړل شو. په لیک کې دا هم ویل شوی چې د انتخاباتي کمیشن واک له پامه غورځول شوی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویاند سویل احمد وایي چې د کمیشن د دې اقدام مخه د ټاکنو د نیټې د اعلان پړه د حکومتي چارواکو د کمیشن اختیارات واضح کول دي. د انتخاباتي کمیشن لخوا دا خط په داسې وخت کې لیکل شوی دی چې د اپریل په 14 د پاکستان سپریم کورټ تر اکتوبر په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلی او انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمیشن پریکړه رد کړه. ټاکل شوی و چې د پنجاب اسمبلی انتخابات د اپریل په 13 وشي، خو انتخاباتي کمیشن د مارچ په 22 اعلان وکړ چې د پیسو نشتوالي او خراب امنیتي وضعیت له امله ټاکنې د اکتوبر تر 8 زندوي. کمیشن داراس د مارچ په 18 اعلان کړی و چې د خیبر پختونخوا اسمبلی ټاکنې به هم په دې نیټه کیږي. د پخانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف ګوند د ټاکنو کمیشن پریکړه رد کړې وه او پر ضد یې سپریم کورټ ته درخواست ورکړ. وروسته بیا سپریم کورټ د ټاکنو کمیشن ته حکم وکړ چې په پنجاب کې د مے په 14 انتخابات وکړي. د قانوني چارو پو شابالدین خټک د اپریل په 11 مشال ریډیو ته ویل چې د اسمبلی تر ماتې وروسته د قانون له مخې باید په نوي ورځو کې دننه انتخابات وشي او په داسې کې د نوي قانون جوړولو یا په یو قانون کې اصلاحات کولو سره به د هیواد آئینی نظام نور پیچلی شي.
لیجسلیچر چې وی قانون ساز اسمبلی دا بالا تر وی او دا هر قسم قانون سازی کولای شي، خو سوال دا پیدا کیږي چې آیا دا یو داسې قانون سازی کولای شي چې کومه د آئین خلاف وي؟ یعنی مثلا نو سبا دی وی چې دا یو صوبه خرڅو، نو آیا دا قانون سازی بده کولای شي؟ نو هغه نشي کولای. زما په خیال کدی داسې ترمیم وکړو نو دا به متصادم وي د سپریم کورټ د فیصلې سره، او سپریم کورټ به په هر حال کې خپل فیصله په دې باندې نافذ کوي. بیا سپریم کورټ چې دا غسر دا اختیارات هم شته چې یو قانون د پاکستان د آئین یا د بنیادی انسانی حقوقو سره متصادم وي نو قانون هم هغه ختمولی شي.
د انتخاباتي کمیشن د مشر لخوا په خط کې دا هم لیکل شوی دی چې د آئین د 213 ماده د دریم شیک تر مخه انتخاباتي کمیشن ته دا واک ترلاسه دي چې ټاکنې ترسره کړي او د غیر لپاره داسې انتظامات وکړي چې لمخې په صادقانه، عادلانه او شفافه توګه او د قانون تر لاندې ټاکنې یقیني شي او د درغلیو مخه ونیول شي. سورو سے وړاندې د سپریم کورٹ لخوا د ټاکنو د نیټې په اړه پریکړه په قومي سملې کې د یو قرارداد لارې د حکومت او ټاکنو کمیشن په کار کې مداخله وبلل شوه او رد کړي وه. د دې ترڅنګ د اپریل په 16 قومي سملې د پنجاب او خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلیو د ټاکنو په اړه د سپریم کورٹ د درې کسیزه جرګې پریکړې پر ضد قرارداد هم منظور کړ. په پی خبر کې خبریال طارق وحید وایي چې په پاکستان کې لوړاندې نه سیاسي او آئینی بحران روان دی او اوس د سخکاری چې د موجوده حکومت انتخاباتي کمیشن او سپریم کورټ لخوا د بیلابیلو پریکړو او اقداماتو کولو سره به دا بحران لا نور زیات شي.
د بده مرغه د پاکستان المیه پاتې شوی ده چې دلته په مختلفو اوقاتو کې قوانین چې کوم دي او آئین آئی کې د حالاتو مطابق یا د مختلفو حلقو یا د اشرافیا د مفاداتو لپاره ترامیم شوی دي. اوسنی چې کوم صورتحال ناپېښ دی نو دا هم د دې علامت دی چې یاره یو طرف ته سپریم کورټ چې کوم دی نو دا آرډر وکړو چې یاره په لس کم سل ورځو کې به انتخابات کیږي بیا پکې ججانو اختلاف مخ ته راغی. د سپریم کورټ چې کوم آرډر دی هغه اوس هم یو سوالیه نښه ده ځکه چې د هغې چې کوم ججانو اختلاف کړی نو اوس دی یو آئینی بحران ناپېښ دی چې آیا هغه آرډر چې کوم دی نو هغه شانتي ویلډ دی که نه دی. انتظامی طور باندې چې چیف جسټس آف پاکستان دی هغه د سپریم کورټ مشر دی اور سپریم کورٹ نے دے ځکه سپریم کورٹ چې کوم دی علامت دی د لارجر بینچ یا د فل کورٹ دی نوم دی.
د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ په خیبر پختونخوا پنجاب کې حکومتونو په جنوري میاشت کې اسمبلیانی تحلیل کړي او زر تر زره د انتخاباتو غوښتنه کوي. د سپریم کورٹ چیف جسټس عمر عطا بندیال ل خپل خوا د ټاکنو د نیټو سندول لړکی نوټیس اغستی وو او د مقدمه اوریدنه لپاره یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې و. په 15 ججانو کې 3 ججانو د ټاکنو زر کولو په ملاتړ او دوی په مخالفت کې رائے ورکړه. حکومت په چیف جسټس عمر عطا بندیال تور پوری کړي چې د تحریک انصاف د مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان ملاتړ کوي خو تحریک انصاف وایي چې حکومت د بیځایه الزامونو په لګولو سره له انتخاباتو تښتي.
پاکستان په سیاسي چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو د پاکستان د اساسي قانون د 50 کلنې یا ګولډن جوبلی مراسمو ته د بنا پر مهال دغه هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری له حکومت غوښتنه کړې چې له حکومت مخالفه ګوندونو سره دی د خبرو اترو لپاره شرطونه نږدي. نوموړي د اپریل په 10 قومي سملې ته وینا کوله. تفصیلي د شایسته حکیم په راپور کې
پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن آصف علي زرداری وزیر اعظم شهباز شریف ته مشوره ورکړي چې لکم شرطونو نه بغیر اپوزیشن سره خبري وکړي. دا په داسې حال کې چې تیر کال عدم اعتماد له وجې حکومت د ماتې دلو روس سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخواله زیات شو.
موږ د پاکستان وزیر اعظم څخه غوښتنه کولای شو چې له اپوزیشن سره خبري وکړي. څوک چې خبري کول غواړي موږ ولې د خبرو اترو بار بار وایو ځکه چې دا وخت د حکومت لپاره مناسب نه ده. موږ په داسې وخت کې تصادم نه غواړو دا وخت چې خلک خپل ماشومانو ته خوراک نشي ورکولای.
څو ورځې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې حکومت سره خبرو اترو ته نه کینم که کینی نو د ګوند نور کارکنان به ورسره خبرې کوي.
قانون او آئین وایي چې الیکشن چې دوی الیکشن نشي کولای نو بیا د څه خبرې اترې. دا وخت په ملک کې د ټول نغټه مسله الیکشن ده. په نوي ورځو تیریږي او دا د آئین توهین او بې حرمتي ده.
په هیواد کې ټاکنو لپاره په ملک کې د سیاسي اړیګړي له وجې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره مدني ټولنو فعالانو پاکستان بار کونسل میډیا خبریالانو د خبرو اترو په ذریعه باندې د ستونزو د حل راوستو یو هڅه کړې وه. په دې لړ کې د عمران خان سره ملاقات هم کړو. د میډیټر غونډې د ډلې کې یو شمیر مدني فعالان او خبریالان شامل دي. په دې اړه موږ کله د پیښور سره تعلق لرونکي خبریال لحاظ لینا تپوس وکړو نو هغه مشال ریډیو ته وویل اس دا تاو تریخوالے پا سیاسی جماعتونو کی نا بلکہ پا اداروں کی ہم دننے شوئے دے او دا دیر خگان دے چی دا یو ڈلا جوڑا شوئی دا چی سیاسی جماعتونو یو نقطے تا راولی
زمان خیال نا دے چی دے وقت کے سیاسی جماعتونو پا یو دا سے وقت کے چی انتخابی عمل رانیز دے شوئے دے او اگوی خپل پولیٹیکل چکم کیپیٹل دے داگی قربانی ور کی او دی سیستا غاڑا کیگ دی دے وقت کے بداو تاو تریخوالے یر ادا دا چی پراتن کی میشت کے نور ہم سیوا کی گی او دے وقت کے منگو گورو نو دا ملک اڑخ نشتا دے دا حقی دا وجنا ملک چکم دے بیاڑا خلا گیا دے او دا حقی ہم نتائج دار آگلی دی چیزا منگو اکانومی پٹا پا باندے والا آڑا دا حکومت دلچسپی چکم دا حقی دا ملک دا اکانومی پا دے باندے پا انتخابی عمل کے دا چکل استا ترجیحات بدلوی نو دا ترجیحاتو دا وجنا بے دا ملک ترقی پیمانی نئی بے سیاسی جماعتونو دا اقتدار سوکی چکم دے آگا منزل وی
پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری ویلی پا موجودہ حالات کی مذاکرات پکار دی خدا محال دا خیبر پختونخوا او پنجاب ٹاکنو پاڑا دا پی ٹی آئی او حکومت ترمیز تا تریخوالے او مقدمی ہم روانی دی پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری پا دی تازہ مذاکرات باندی دا پی ٹی آئی لخوا حص ردی عمل ندیرا غلے شائستہ حکیم مشال ریڈیو اسلام آباد
شایسته کیم راپور مورید او د روان خبرونې نیمه تر رسیدلی یو نو دا وخت بعد دی وخت مهم خبرونه وو د خیبر د تیرا په باغ بازار کې د وسلوالو ترګزمی ورستو ځای خلکو مظاهره کړي او د سوداګرو اتحادیې وایي حکومت دې د وسلوالو مخه ونیسي بلخوا د سیمې پولیس چارواکو تصدیق کړی دی چې دا کسان د توحید الاسلام زخخیل بازار امن تنظیم غړي وو خو په دغه اړه نور څه نه دي ویلي د خیبر پختونخوا د سوات په مرغزار کې پرون د یو کور درې ښځې او یو ماشوم په ډزو وژل شوي دي د سیدو شریف د پولیسو مشر ویلي دي چې دا وژنې د کورنۍ شخړې له امله شوي دي د بلوچستان پوهنتون استادانو او نورو کارکوونکو د درېو میاشتو راهیسې د تنخواګانو نه ترلاسه کولو پر ضد پیل کړې احتجاج په درېمو ونۍ هم روان ساتلی دی د استادانو د اتحادیې مشران وایي چې په کوټه کې د دې احتجاج له امله زده کړې ودرېدلې دي چارواکی دا کوي چې د خیبر پختونخوا په باجوړ کې درې مشکوک وسلوال وجلې دي بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویان رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي دي چې د باجوړ په زوربند سیمه کې درې وسلوال د پوځ سره په انخته کې وجل شوي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس د قطر متحده عربي اماراتو او ترکیې په سفر وتلی دی د ایران د بارنو چار وزارت وایي چې په ریاض کې د سفارت بیا پرانستلو چمتووالي لپاره یو تخنیکی پلاوی نن سعودي عرب ته رسیدلی دی او د امریکا ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان پرون د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان سره د ایران او په یمن کې د جګړې پای ته رسولو په اړه خبرې کړې اور دن کو سرز دنوں مقامی سیمائزو نڑیوالو موضوعاتو تا دا خیبر پختونخوا زرگرانو دا غوی پر دکانونو دا دری فیصدہ سیلز ٹیکس دا طریقہ کار عملی کولو مخالفت کرے او تر اختر روستوی دا احتجاجونو پیلولو دڑکور کرے دا دا زرگرانو اتحادیه پرون په دیاړه لومړی په پیښور پریس کلب کې خبری کانفرنس وکړ او وروسته پر هغوی د نوو ټیکسونو لګولو پر ضد لاریون هم کړی دی تفصیل د غلام غوث په راپور کې
زرگرانو د اپریل په 11مه نیټه اول په پیښور پریس کلب کې خبری کانفرنس ته وینا وکړه او بیا یې په دوی باندې د نوي ټیکسونو لګولو په ضد احتجاجي لاریون وکړو په دغه محل د زرگرانو د تنظیم مشر امین حسین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د تنظیم سره په پاکستان کې ټول 22,000 زرگران رجسټر شوي دي چې ټول د وړاندې نه ټیکسونه ورکوي او د ټیکس په نظام کې د وړاندې نه ثبت شوي دي هغه وویل چې د ټیکسونو د انتظام مرکزی اداره اف بی آر دی د دوی دوکانونو ته د خپلو استازو رالیږلونه وړاندې د دوی د تنظیم سره مشاورت وکړي او د نوي سیل ټیکس راټولولو په سر راپورته شوي دا مسله د مذاکراتو د لارې حل کړي
کلر اسه دا سونا گرانه شوه دا نو دا خریداری بیخی ختم شوه دا بل خبر دا دا چه زمون دا کار چه کم ده دا سونه کار دا ماتول او بیا جوړول دی نو مونږ باندې نه جی ایس ٹی راځي نه نور دا ټیکسونه راځي اوس مونږ چې یو گاک ته وویل چې دا دومره پیسې تا نه کټکو نو هغه مونږ باندې بیا چرته جوړی نو دا کار چې کم دی نو دا بیخی زبوالی ته روان دی بد طرف ته روان دی
زرګرانو د زرو د کالو د خرڅولو د ټول ریکارډ ساتلو لپاره د دوی په دوکانونو د پوینټ آف سیل ماشینانو په نوم د آلاتو لګولو هم مخالفت وکړو د مردان یو زرګر فقیر محمد وویل چې د سرو زرو د زیات شوی نرخ په وجه د دوی کار روزګار ډیر متاثر شوی دی او که په دوی باندې 3% نور ټیکس هم عملی شي نو کاروبارونه به نور هم متاثر شي
سرو په 2,00,000 په 1,500 په 1,500 روپۍ توله دي نو هغه غریبانان خپل کاروبارونه پرېښودل څوک چولی خرڅوي څوک سبزي خرڅوي نو مونږ د دې دپاره راغلي یو چې د حکومت ته په مونږ باندې رحم وکړي او زمونږ دا بچی دی نور چې کوم دی طبیعي طرف ته نه بوزي او دې د خپل کاروبار روزګار ته څه ټکه ټوکه دی هغې ته دې دا پارام پرېږدي
د پېښور کینټ د زرګرانو د تنظیم مشر لطیف الرحمن وایي که غوښتنې ونه منلې شوې نو د اختر وروسته به په پراخه کچه احتجاجونه کوي
دا اختر نه پس انشاءالله تعالی عمل احتجاجي کیمپ به لګو داسې بوک هړتال به کوو بیا ورپسې کوشش کوو که دغه وشي نو بیا شاټر راوند
د زرګرانو د دې غوښتنو او اندېښنو په اړه د ټیکسونو راټولولو مرکزی ادارې اف بی آر چارواکو تر دې دمه سندي ویلي خو تر دې وړاندې د ټیکسونو راټولولو مرکزی ادارې اف بی آر چارواکو ویلي وو چې د پی او ایس ماشینانو د لارې د سیل ټیکس راټولولو نوی طریقه کار بندي کار د تیرو څلورو کلونو نه روان دی او په لویو تجارتي مرکزونو کې دا طریقه کار د وړاندې نه عملي شوی دی او د ټیکسونو په نظام کې د نوي اصلاحاتو عمل به په ټولو کاروباري مرکزونو او بازارونو کې په مرحله وار توګه عملي کیږي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
غلام غوس راپور موریداو د اپریل په 10مه نیټه په سوات کې د ملکن ډیویژن اقلیتونو لپاره شپږورځنې د تربیت ورکشاپ سرته ورسېده چې پکې د وو ضلعو سره تړاو لرونکو د اقلیتي ټولنو ظلمو او پیغلو ته د روزګار ترلاسه کولو کې د انټرویو کمپیوټر نه د ګټې اخیستلو ټیسټ ورکولو مقابلې امتحاناتو ته د تیاری په اړه په موضوعاتو تربیت ورکړل شو تربیت اغستونکي وایي چې اقلیتونو لپاره دا یو ځانګړی ورکشاپ او دوی ترې ګټه ترلاسه کړې ده په دغه اړه باندې تفصیل له بنګورې نیاز احمد خان راکوي
د سوات په پیزاګټ بایپاس کې د صوبایي حکومت لیزان او اقلیتي امور محکمې تر سوري لاندې شپږ ورځنی تربیتي ورکشاپ په اخر ورځ د مقابلې امتحان په اړه د ضلع انتظامي هغه افسران چې د مقابلې امتحان په ذریعه برتی شوي روزنه ورکړه تربیتي ورکشاپ کې د سوات بونیر شنګلی دیر او چتران نه 15 زلمی او پیغلې شامل وې د سیدي شریف نرسنګ کالج زده کوونکي بینش جاوید وایي چې اول ځل یې داسې تربیت واغستو
مکنا علاوه مونږ د چکم خو لیکيږي او ډېر زیات مونږ د دینه د فائدہ واغسته ډېر هر سمون دې سي زده کړو چې مینورټیز لپاره او مونږ ډېر زیات ثانکفول یو مونږ غواړو چې نور پروګرامز هم دې سي ارینج شي چې کم خلک په کورونو کې ناسي کالجز ته دې خو هغه ته دا پته نه وي چې مینورټیز لپاره کم کم اپورچونټیز دي کم کم سټیجز دي هغه لپاره او ایون روزه هغه کې بیا هم زمونږ ریفریشمنټ زمونږ هر څه فیسټیوالز او د کریسچن کمیونټی نه يم او زمونږ اختر پکې مونږ د سره سیلیبریټ
د بونیر کومی کومار چې په سکول کې استاد دی وایي چې وړمې ذریعې د ملکن ډیویژن بیلابیلو ضلعو اقلیتو ظلمو او پیغلو سره لیدل کتل وشول او هم یې تربیت واغستو
نو دلته مونږ د مختلف د پاکستان نه مختلف زیګون نه ټرینرز راغلي ول او مونږ له ټریننګز راکړل او دې سره سره چې دی نو په پاکستان کې چې څو نو ماینورټیز دي د هغو د حقوق په باره کې زموږ سره خبره وکړه او زموږ ټریننګز په باره کې مونږ له دغه راکړل ټیپسونه راکړل فائده خو سر مونږ ډیره زیاته وړي چې انټرویو په باره کې مونږ ته وي سی ایس ایس کم چې کمپیټیټیو ایگزامز دي کم چې کمیشن په ترو راځي مونږ ته پته نو چې ماینورټیز لپاره کمپیټیټیو ایگزام څونه ضروری زموږ پښتون سوسایټي ډیر زیات مهنت کوونکې سوسایټي ده خو دلته چا ته کمپیټیټیو ایگزام پته نه
تربیتی ورکشاپ تابع کوونکی د شخصي ادارې مشر کاشف خان وای چې د سیمې اقلیتو لپاره د تربیت کې هغه موضوعات اخوده شوی چې د پیغلو او ظلمو پر اتونکې وخت کې پکار راشي
دوی ته ځکه ضرورت راغی چې د دوی نور خود د دوی ایکسپوجر شته
خود د اپورچونټیز پته نه و دوسر دسه اپورچونټیز نو راغلی چونکه دا فلی فنډډ اوقاف پروجیکټ ته دغه شان اپورچونټی ته نو راغلی دلته کې زمون سره پس 75 ماشومان کې مونږ ته دونه فیډ بیک واغستو نو پاره کې 90% ټرین هغه کسان چې هغه چرته کې د ټریننګ وسه پوری نو واغسته پاره کې د کانفیډنس کم یو هغه خبرې نشوي کولې دلته کې ول مونږه کیپیسټی بلډینګ باندې ډیر فوکس وکړو چې دو مخ کې راشي او دو هم د دې معاشري یو اهم یو رکن جوړ شي.
تربیتی ورکشاپ په اخر ورځ مشر مینما د سواد تحصیلي بابوزی مرستیال کمشنر اصغر سورانی وروسته مشال ډېرو ته وویل چې ضلعي انتظامیه د ظلمو او پیغلو داسې تربیتی ورکشاپونو ستاینه او حوصله افزایي کوي.
ګورنمنټ خو همیشه دپاره د درنګې سیزونو سره ودرېږي چې د سوسایټي چې کوم هغه سیگمنٹ وی چې هغه راوچتېږي په هغه باندې همیشه د پر کوشش کوي چې د دیرنګې سوسایټیانو د دیرنګې چکم دې پروګرامات حوصله افزایي وشي. اوس هم چکم دې د مونږ دوا درې چکم دې اسسټنٹ کمشنر چې ریسنٹلی کوالیفایډ دي هغه سره ریسنٹلی د کمپیوټری ایگزام نه فارغ شوی دي هغه بقاعده دغه ټریننګ حساب او همیشه د پر مونږ دوی ته دا ویل دي چې سټیم تاسو داسې اکټیویټیز ارنج کوي نو ان شاء الله ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن به تاسو سره کافی تعاون کوي.
تربیت پوره کېدو وروسته تربیت اغستونکو ته تعریفي اسناد او بازو ته نقد انعامات او ډالۍ هم ورکړی شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور موریدو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې په پاکستان کې افغان خبریالان د دندې او قانوني اسنادو نه درلودو لوګې د بندې کېدو لګواښ او رواني ستونزو سره مخامخ دي. ځینې افغان خبریالانو چې په پاکستان کې دي مشال لیډو ته ویلي چې هلته موجود ستونزې او بے برخلیک ژوند رنځوي. په دې اړه راپور ته غوږ شئ چې په پاکستان کې د یو افغان خبریال په غږ پیلېږي.
ویزاها ختم شده، خبرنگارا در مشکل تمدید ویزا و اینا گیر کردن.
دا افغان خبریال عبدالله ولی زاده نو میگی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوی. ولی زاده وایي د یو پاکستان کې نور افغان خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د قانوني اسنادو او دندې نشتوالي او بې برخلیک حالت یې اندېښنې ډېرې کړې.
خبرنگارا اکثر شان
هغه افغان خبریالان چې پاکستان ته راغلي بې دندې شوي دي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. بله خبره روحي او رواني ستونزې دي چې بې برخلیکه ژوند را پیښې کړي. او بله مسله دا ده چې ماشومان مو درس نشي ویلی.
تحصیل او تعلیم باز مونده.
په پاکستان کې یو بل افغان خبریال عبدالله حمیم وایي په دې هیواد کې میشت ډېر افغان خبریالان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو برخلیک معلوم کړل شي.
پاکستان کې دلته لسګونه خبریالان له خپلو پاملونو سره اوسېږي او هغوی له ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم ځینو خبریالانو سره ځینو د خبریالانو ملاتړو ادارو مرستې کړې دي خو هغه مرستې بسنده نه وي او د کفایت نه کوي د دوی د ژوندانه لپاره چې دلته دوی اوسېږي، ځکه مصارف ډېر دي او ګرانۍ زشته لوړه ده. خو بیا هم دا خبریالان کوم چې دلته اوسېږي هغوی مالی ملاتړ ته اړتیا لري او له هغه څخه ډېر مهم هغه دې ته اړتیا لري چې له دې هیواد څخه ووځي کوم بل هیواد کې هغوی میشت سي.
په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPG هم په خپل وروستي راپور کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو د بد حالت په اړه اندېښنه ښودلې. دا کمیټه وایي په پاکستان کې افغان تبعید شوي خبریالان له ډېرو ستونزو لکه د کار، معاش او قانوني اسنادو د نه درلودلو، لوږې، د پولیسو لخوا د نیولو له اندېښنې او له نورو روحي او رواني ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې ځینو افغان خبریالانو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي دي چې اړ دي د خپلو ویزو د تمدید لپاره ډېرې پیسې ورکړي چې دوی یې د ورکولو توان نه لري او د ویزې د تمدید غوښتنه یې هم میاشتې وخت نیسي. د دې کمیټې په راپور کې راغلي دي ځینې هغه خبریالان چې معتبرې ویزې نه لري له دې ویرې چې پولیس یې ونه نیسي په پټه ژوند کوي. د 2020 کال د اګست په نیمایي کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته لسګونه خبریالان په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان او ایران ته لاړل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 150 افغان خبریالان په پاکستان کې دي. د کمیټې په پاکستان کې د هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د دې خبریالانو د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونو ته لومړیتوب ورکړي.
د افغانستان د خوست ولایت د یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو لخوا د دوی په مرسته او لګښت د یووالي ګډ روژه ماتې جوړ شوی و چې دغه ولایت زرګونه کسان ورته ورغلي وو. د روژه ماتې تابع کوونکي وایي چې له دې برنامې موخه د ځوانانو ترمنځ د یووالي ټینګول او د دې ترمنځ د همکاري او همغږي زیاتول دي. په دغه اړه معلومات د نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
د خوست په حکیم تڼیوال پارک کې د ځوانانو یووالي روژه ماته جوړ شوی و چې د دې ولایت د زرګونو کسانو سربیره پکې د څنګلورو ولایتونو یو شمېر ځوانانو هم برخه اخیستي وه. د دې ګډ روژه ماته تابعه کوونکي وایي له دې برنامې موخه دا ده چې ځوانانو کې د یووالي او له یو بل سره د همکارۍ روحیه پیاوړې شي او د خپل هیواد راتلونکي ته هیله من واوسي. د روژه مات یو ګډونوال سید ولی مشال راډیو ته وویل
د دې لپاره دلته موږ راغلي یو چې د خوست ځوانانو یو روژه ماته جوړ کړی و. دلته ډیر خلک راغلي وي او دا دیوالي لپاره یو ښه طریقه ده او یو ښه لاره ده ځکه دلته بېلابېل ځوانان سره ټولېږي یو بل سره مینه کوي.
د روژه ماتي ګډونوال وایي د ځوانانو یووالی د دې لامل کېږي چې خپلې اساسي ستونزې په نښه او د حل په خاطرې په ډله ییز ډول چارواکو همدارنګه نړیوالو بنسټونو ته ورسوي. د روژه مات یو بل ګډونوال مدني فعال نورشاه نورانی وایي دا ډول برنامې د ټولنیزو ستونزو له هواري سره مرسته کوي.
دا ډول روژه ماتي نه یوازې داسې د خوراک او د ثواب سبب ګرځي بلکې دا د یووالي سبب ګرځي، دا د ټولنیزو ستونزو د مشکلاتو د هواري سبب ګرځي او په دې سره موږ کولای شو چې ځوانان د یو بل سره ستونزې مشکلات شریک کو. هغه ستونزې چې موږ ځوانان ورسره لاس ګریوان دی بسنه دی، د بیکاری ستونزه ده، د وظیفو د مندنو ستونزه ده، اړوند ادارو سره او نړیواله ټولنه سره موږ مشکلات شریکوي.
فعالان وایي د ځوانانو دا ډول سترې راټولېدنې او ګډ پروګرامونه کولای شي د هیواد نورو ځوانانو کې هم د یووالي او هیواد لپاره د خدمت روحیه پیاوړې کړي او د دوی ترمنځ متقابل همکاري زیات شي. د روژه مات یو بل ګډونوال احمد ویل
د خوست په حکیم تڼیوال پارک کې د روژه ماتي مراسم نیول شوي وو او موږ د افغانستان په نورو ولایتو کې هم دا نوښت غواړو. باید د افغانستان په هر ولایت کې دغه نوښت رامنځته شي ځکه ځوانان چې سره یو شي وطنونه جوړوي.
د خوست ځوانان او مدني فعالان له څو کلونو راهیسې د روژې میاشتې په ورځو کې د یووالي ګډ روژه ماتی جوړوي او د هغې د لګښت لپاره د دې ولایت له سوداګرو، شتمنو کسانو او له نورو هغو خلکو پیسې راټولوي چې له دې برنامې سره نقدي مرستو ته لیوالتیا ولري.
د نجیب الله الوخیل راپور مورده او په ننګرهار کې د شاتو مچیو فارم لرونکي وایي چې په دې ولایت کې د بیری او پلوسی د ځنګلونو د نشتوالي له امله دوی مجبور دي چې هر کال له سختې قانوني پروسې وروسته خپل مچۍ پاکستان ته یوسي. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د کوز کونړ ولسوالۍ کې پر 1500 جریب ځمکه د بیرو د مصنوعي ځنګل د جوړولو چارې پیل کړې دي. نور معلومات په دغه راپور کې.
لوګ دو کلونو رئیسی په ننګرهار کې د شاتو د مچیو د روزلو په سلګونو پارمونه په فعالیت بوخت دي. خو د شاتو د مچیو پارم لرونکي وایي چې په افغانستان کې د بیرو او پلوسو ځنګلونه نشته او دوی مجبور دي چې هر کال خپلې مچۍ له سختې قانوني پروسې طی کولو وروسته پاکستان ته یوسي. په ننګرهار کې د شاتو مچیو یو تن پارم لرونکی احمد شاه وایي چې که په هیواد کې دننه ورته د بیرو او پلوسی ځنګلونه جوړ شي دوی به د پاکستان پر ځای په خپل هیواد کې د بیری او پلوسی شات په کم قیمت تولید کړي.
کم مچۍ والا وو ولا زیاتر وسم په دې وخت کې تقریبا اوردر ګډ پاکستان ته بیری ته دغه مچۍ دغه توړي پاکستان ته او ډیر رسون دی او ډیر کرایه او دغه مور باندې زیات را دي. نو وختونه هم دا چې بس دلته دا باغونه دا د بیری دغه جوړ شي او پلوس دلته خو بیخیشته نه دی، پلوس ټول پاکستان نه راځي. دلته دا لاچی او شینشو به دغه دوه درې رقم شات دي چې افغانستان.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالستار محمدی وایي چې په کوز کونړ ولسوالۍ کې په 1500 جریبه ځمکه د بیرو د مصنوعي ځنګل د جوړېدو چارې پیل کړي چې 80% یې بشپړې شوې دي. د ده په خبره د ځنګل په جوړېدو سره به نه یوازې دا چې د مچیو پارم لرونکي ته د شاتو په تولید کې اسانتیا پیدا شي بلکې د نورو پارمونو لپاره به یو شمېر خلکو ته د شاتو مچۍ هم ورکړي.
د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې تقریبا د 1.5 جربه ځمکې باندې د بیرو ځنګل جوړ دی چې تقریبا د دې 80% اچارې بشپړې شوې دي چې د ځنګل په رسیدو سره به ځایي خلکو ته د مچیو د روزلو لپاره د شاتو مچیو وویشل شي.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو د روزونکو پارمونو د اتحادیې مشر ریاض محمد رودوال د بیرو زنګل جوړېدو ته خوښ دی، خو له چارواکو غواړي چې په نورو ولسوالیو کې هم ورته د بیرو او پلوسي مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي.
موږ د شاتو مچۍ روزونکي همیشه خپلې مچۍ د پولې نه خواته پاکستان د بیرو د ګل دپاره انتقالولې او ډېر زیات مصارف هم پرې راتللو. اوس به زمونږ یو خانه به زمونږ په افغانستان کې د شاتو تولید هم زیات شي، بل د بیرو تولید ته به پیدا شي او همدارنګه به مونږ به ډېر صادرات ولرو. امید دی چې دغه ځنګلات چې یو نیم زر جریبه دي، موږ د چارواکو نه غوښتنه ده چې دغه زیات کړي.
د رودوال په خبره په ننګرهار ولایت کې د شاتو د مچیو د روزنې تر شپږ سو پورې لوی او واړه فارمونه فعالیت کوي چې هر کال شاوخوا 1500 ټنه شات تولیدوي.
راپور مو ورېده د ننګرهار کې د شاتو د پیداوار په اړه. په خیبر پښتونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ جنکۍ او ښځې انلاین کاروبارونه کوي. د انلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشال لیډو ته ویلي دي چې د خپلو تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدید طریقې کاروي. دوی وایي د خپلو سامانونو د خرڅلو لپاره د سوشل میډیا نه ګټه پورته کوي. په دغه اړه باندې تفصیل زمونږ د همکارې مدیحا میرزاده په راپور کې.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کے تھال ہو گئے، ڈیکوریشن ہو گئی، پیکنگ ہو گئی.
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکو رخبل آن لائن کاروبار کبھی اور دودھ نو خادو لپار د کورون د سنگار شیان جوڑوی. تابندہ د خیبر پختونخوا یو لہو انجنو دا چپ ڈیجیٹل او جدید دور کے خپل آن لائن کاروبار پر مخوڑی. هغه وایي د خپل کاروبار مختوڑولو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده. تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتس اپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي، او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پانی ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده. په خیبر پښتونخوا کې خزه بیلابل آن لائن تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لائن خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آن لائن بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آن لائن پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، پروانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
یا داسې څه فیمس ټیک ټاکرس یا فیمس یوټیوبرس شو، نو هغه ته زه د خپل بزنس د آیډی نه یا خپل بزنس طرف نه کوم چیزونه زه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو آډینس اٹریکټ کوم. کوم چیزونه زه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي چیزونه ته اله راځي چې هغه وګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه. زه ورکی ورسره ورسره ټریننګ هم ورکوم، اور
خو تابندہ فروخ مشال ریڈیو 12 پا آن لائن کاروبار کے ڈیر ستونزے ہم لری چی اکثر اورتا شیان ڈیر گران تمامی گی، خود گاہک تا خوشحالے او خپل کاروبار جاری ساتو للا پارا گٹا ڈیر کم گوی.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کبھی چی آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے، زمونگ نا ڈیر پیسہ اخلی او خپل خرچے دمرا نراسی، خو آن لائن کاروبار کی مونگتا ڈیری مسئلی دی. زچے کم کار قوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي د گاک د خوخي سامان. سامان کتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګراني هم ده. کله کله زه منافع ډېره کمه ساتم د دې لپاره چې د ګاک د خوښي سامان هم جوړ شي او زما کاروبار هم ختم نشي. په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډېر ګران دي. نو په خیبر پختونخوا کې د ترک انصاف پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمېر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې 109 کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې 155 چینکو او 1555 ولکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یو پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه. نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابند او کائنات مشال ریډیو ته ویل چې که څوک سرمایه ولري او په سمه طریقه آنلاین کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپۍ ګټلې شي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اورېدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د روجی ځنګړی لړۍ په موضوعاتو کې نن د اعتکاف واړه معلومات درکو. اعتکاف څه توایي او پروژه کې څومره ارزښت لري؟ په دغه موضوع باندې په شارجه کې د مذهبي امورو لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې کوي.
د روجی په اخر عشره کې چې دریمه عشره ده، د ټول اسلامي نړۍ مسلمانان د اعتکاف سنت ادا کوي. اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مؤکد سنت دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکی مکرمی څخه مدینه منورې تراغه، د هغه نو وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت کله هم نه دی پریخي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اول عشره کې، په درمیانه عشره کې او په اخیری عشره کې اعتکاف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه پرده وفرمایله، نو د هغه بیبیانو مبارکو اعتکاف کاوه. اعتکاف د خزو او سړو دواړو لپاره سنت دی. خزی لپاره خپل کور کې اعتکاف کول دا سنت دی. په هغه ځای کې چې د ټول نزیات د پردی ځای، ځکه چې څرنګه عبادات او منځونه د هغې په کور کې دننه او په هغه ځای کې چې زیات د ستر او د پردی او د خفا ځای ثواب زیات لري، نو همدارنګه اعتکاف هم هلته ثواب زیات لري. اعتکاف د عبادت په نیت باندې مسجد ته ورننوتل او هلته اوسېدل، چې د ورځې سړی روژه ولري، په مسجد کې اوسیږي او ما سوا د انساني او شرعي ضرورت نه، د بل ضرورت په خاطر باندې د انسان د جماعت د حدودو نه نوزي، دې ته اعتکاف ویلی شي. په اعتکاف کې څو خبرې دي. اول، انسان د دنیاوي تعلقاتو نه ځان ژغوري او د الله جل جلاله په طرف باندې متوجه کیږي. دویم، د قران کریم په کثرت باندې تلاوت کوي، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وای، تسبیحات او ذکرونه کوي، او د ليله القدر د شپې لټه او تلاش کوي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، دا رمضان المبارک د میاشتې په اخیرو لسپو کې تاسو د قدر شپه ولټوئ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل هم دا لټولې دا، او صحابه کرامو ته هم د لټولو امر کړی دی. چې کله به د رمضان المبارک میاشت را داخله شو، نبی علیہ السلام مبارک به اجتهاد په عبادت کې او کوشش شروع کړ. همدارنګه کله به چې اخیری عشره شوله، نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم به ملا وتړله عبادت ته، او بیخی بزان ته شو او عبادت به کاوه، او خپلو بیبیانو مبارکو ته به هم د عبادت حکم کاوه. نو په اخیره عشره کې عبادت بیا په هغه شپو کې چې طاق شپې دي په هغه کې زیاد دلالۃ القدر امکان دی، نو په هغه کې عبادت کول دا ډیره اهمه خبره ده. دلالۃ القدر ثواب چې دی دا د زر میاشتې قبول عبادت عمر ثواب دی. الله عز وجل دا ثواب موږ او تاسو ټول ته را نصیب کړي.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریڈیو د پنجشنبې یا زیارت ورځې اونیزی خپرونې
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
پام کوا
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروې
په 4:30 بجو
هارون باچا هنری غړې
په 5 بجو